د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کېږي. نن جمعه ده، د 2018 کال د دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس یې په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې هوایي بمباری درې چنده زیاتې کړي دي. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته ووایي.
د خبرونو لنډیز: په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلی دی سره له دې چې د شمالي کوریا د وروستي بالستیکي توغندي امتحانول نړۍ جنگ ته نږدې کړې ده، مګر امریکا د شمالي کوریا سره د جنگ په لټه کې نه ده. د امریکا هغه څلور سوه عسکر چې په سوریه کې د داعش د ملیشو نه د راقا د ښار په قبضه کولو کې مرسته کړې وه د سوریه نه وتلي دي. او د نړۍ د کاتولیکانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون د برمانه بنګلاديش ته ورسېده. او دا هم د خبرونو تفصیل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلی دي چې د شمالي کوریا د وروستي بین القروي بالستي کی توغندي امتحانول نړۍ جنگ ته نږدې کړې ده، مګر هغه وایي چې د شمالي کوریا او د هغه ملک د جمهور رئیس په مقابل کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سخت دریځ باوجود امریکا د شمالي کوریا سره د جنگ په لټه کې نه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د امنیت د شورا په عاجل غونډه کې دا هم ویلي دي چې موږ دې ته ضرورت لرو چې چین نور څه هم وکړي. هغه وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون سهار د چین د جمهور رئیس سره خبرې کړې دي او هغه ته ویلي دي چې موږ دې نتیجې ته رسیدلی یو چې په شمالي کوریا باید د تیلو انتقال قطع شي. شمالي کوریا د چهارشنبه په ورځ د اعلان وکړ چې د داسې بین القروي بالستیکي توغندي د ازموینه په کامیابۍ سرته رسولې چې امریکا ته رسیدلی شي. سږ کال دا شلم بالستیکي توغندی دی چې شمالي کوریا یې واری. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د امریکا هغه څلور سوه عسکر چې په سوریه کې د داعش د ملیشو نه د رقا د ښار په قبضه کولو کې مرسته کړې وه د ملک نه وځي. په سوریه کې د ائتلاف د قواوو ډګر جنرال جانتن بارګا ویلي چې هلته زموږ پاتې نورې قواوې به د خپلو ملګرو قواوو سره تر هغې پورې مرسته وکړي چې د داعش ډله په کامل ډول مغلوبه شي. د امریکا د دفاع وزارت په سوریه کې د امریکایي عسکرو شمار 503 تنه څرګندوي، مګر د امریکا مقاماتو تیر هفته د هغې شمار نږدې 2000 تنه ښودلی و. د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په برما کې د څلورو ورځو د تیرولو نه وروستو پرون بنګلاديش ته په سفر لاړی. د بشر د حقوقو مبارزینو په هغه له دې کبله اعتراضونه کړي چې هغه د رخاین په ایالت کې د یو نژادي اقلیت د حقوقو د خوندي کولو په باب په خاص ډول څه نه دي ویلي. هلته د رخاین په ایالت کې د بودایي مذهب پیروان چې په اکثریت کې دي د لسیزو راهیسې د یوه مذهبي اقلیت د حقوقو مراعت نه کوي، او د بودایي مذهب د پیروانو دغه تشدد د رخاین د ایالت نه د روهنګا تقریبا 420 زره خلک دې ته مجبوره کړل چې بنگلاديش ته مهاجر شي. ټاکل شوی چې پاپ فرانسیس به په بنگلاديش کې د روهنګا د مهاجرو د ویډل سره هم وګوري. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د آلمان مقاماتو چې په اروپا کې ډیر قوي اقتصاد لري ویل دي چې په 1990 کال کې د ختیځ آلمان سره د یو ځای کېدلو نه وروسته اول ځل دی چې په ملک کې د خلکو د بیکارۍ اندازه 15.1% ته رالوېدلې ده. سره له دې چې د آلمان مشر انګلا مرکل او په برلین کې نور سیاست مداران په دې لټه کې دي چې یو ائتلافي حکومت جوړ کړي، مګر بیا هم د آلمان اقتصادي وضع قوي پاتې شوی. د بیکارۍ اندازه رالوېدلې او په نورو ملکونو کې د آلمان د تولیدات وخی او په نورو ملکونو کې د آلمان تولیداتو د خلکو تقاضا هم زیاته شوې ده. په امریکا کې د خلکو د بیکاری اندازه و سلور اشاری یو تر الویدلې او دغه اندازه دومره راښکته شوی چې په تیر ولسو کلونو کې ساره نو لیدل شوی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس په افغانستان کې د ترګرو په ضد هوایي بمبارۍ درې چنده زیاتې کړې دي. جنرال نیکلسن دغه څرګندونې پرون په لوګر کې د پولیسو یوې خاصې قطعې ته کړې دي. په امریکا کې په مطبوعاتو کې د حکومت د لوړدوه مقاماتو له قوله ویل شوي چې ممکن جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په څو راتلونکو هفتو کې د سی آی ای مشر مایک پومپیو د ښاغلي ریکس ټیلرسن په ځای د خارجه چارو د وزیر په توګه وټاکي.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس په افغانستان کې د ترګرو په وړاندې هوایي بمباري درې چنده زیاتې کړې دي. جنرال نیکلسن دا هم ویلي دي چې که پاکستان له افغان حکومت او امریکا سره همکاري ونه کړي نو فشارونه به پر زیات کړي. جنرال نیکلسن پرون په لوګر کې د پولیسو ځانګړي قطعې ته ورغلی و او په مکړی په دې باره کې زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان راپورته.
پولیسو د ځانګړو ځواکونو تمریناتي تطبیقات دي. دلته د پولیسو د 333 ځانګړي قطعې سرتیري په یو کور چا پاچوي چې ترهګر پکې پټ دي. د پولیسو دا قطعه د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې ده. دوی ښه روزل شوي. د پولیسو د قطعې د ځواک په یوازې سر او یا عملیاتونه اجرا کړي دي. دا قطعه 450 سرتیري لري. شپنی عملیات هم کوي. هر عملیات کې له 40 نه تر 40 پورې سرتیري پکې برخه اخلي. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د دغو سرتیرو د تمریناتو د تطبیقاتو نه لیدنه کوله. جنرال نیکلسن وویل دا ځواک به دوه چنده کړي. د هغه په وینا دمګړی د کومانډو 10,000 سرتیري دي چې دا به 40,000 ته زیات کړي. جنرال نیکلسن اویل د امریکا د نوې پالیسۍ را وروسته هوایی بمباری درې چنده زیاتې شوې دي.
د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس او د افغانستان د حکومت په سلام مشورو موږ د خپلو هوایی بمباریو اندازه زیاته کړې ده. دا بمباری د دښمن د عاید او د ملاتړ ځایونه په نښه کوي، پیسې، ټریننګ کمپونه او خپل دوی. موږ باید دغو بمباریو ته دوام ورکړو او دا د هوایی بمباریو درې چنده کولو برخه ده.
جنرال نیکلسن وویل چې د سګنی کال د مئی په 1 په کابل کې د حقانی شبکې برید نه یوازې په افغانستان بریدو بلکې په ټوله نړۍ والا ټولنه بریدو. هغه ویل تمه لري چې پاکستان ورسره د ترهګرو په ځپلو کې یو ځای کار وکړي، کنه په پاکستان به زیات اقتصادي او ډیپلوماتیک فشارونه راوړي.
موږ تمه لرو چې پاکستان به له موږ سره د دغو ترهګرو په خلاف کار وکړي. دا ترهګر پاکستان ته هم ښه نه دي. که یې ونه کړي نو موږ به پرې زیات فشار وارد کړو. دا بحث په لوړه کچه زما د حکومت دی.
په لوګر کې د پولیسو د 333 ځانګړي قطعې سرتیري وایي چې مورال یې لوړ دی. دوی وایي ښه تجهیز شوي. دا سرتیري د بریتانیا لخوا روزل شوي دي.
موږ خو زیات پوکس دی او حقیقت داسې په شپني عملیاتو ده، چون په هغه کې دستاور دي په ډېره لوړه ساتي. یو بل دښمن هغه توانایي بیا نه لري چې د شپې لخوا موږ سره په جنګ کې څخل سي. هغه دوی غواړي هغسې نه سي کوی. او دغه فعلاً چې تاسې دلته څوک ګورئ، دغه واقعاً دوی مورال ساته ډېره جګه ده.
دا د پولیسو د ځانګړو ځواکونو 333 قطعه ده. دا قطعه د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې پرته ده. دا قطعه په ټولو عملیاتو کې په ټول افغانستان کې برخه اخلي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د خوست زرګونو خلکو په یوه غونډه کې د ملي یووالي پر حکومت غږ وکړ چې په هیواد کې روانو ستونزو ته اساسي حل لاره ولټوي. دوی د هغو ایتلافونو مخالفت هم کړی چې د ملي یووالي حکومت پر ضد جوړ سوی او یا جوړیږي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
د خوست په نننۍ غونډه کې چې د افغانستان د قومونو پیوستون شورا را بللې وه، د دې ولایت له مختلفو ولسوالیو سیمو څخه راغلو شاوخوا 3,000 خلکو پکې ګډون کړی و. دوی د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ په کندهار ولایت کې د ولسي جرګې د ځینو غړو له لورې د کېدونکې غونډې او همدارنګه په مزار شریف او ترکیې هیواد کې د ملي یووالي حکومت پر ضد له شوي ایتلافونو سره مخالفت څرګند کړ. د پکتیا یو قومي مشر صوفي حبیب غونډې ته په خبرو کې دا غونډې او ایتلافونه د اکثریت افغانانو د نه منلو وړ وبلل. د پر حکومت غږ وکړ چې د سیاسونو له لورې د کېدونکو دسیسو مخه ونیسي.
ټول به یو بل ته سره لاسونه ورکوو او دا مشورې به د مرکزي حکومت سره شریکو چې دغه څنګه حکومت ده چې په مزار کې یو تصمیم د ریاست جمهوري جوړ شوی ولی د مرکزي حکومت امر نه مني، په قندار کې بل تصمیم نیول کیږي، په ترکیه کې بل تصمیم نیول کیږي، حکومت بې خبره یې، کمزور یې، د تا رایه ورسره ده، یې موږ سره خبره ور نه شریکوئ.
ټاکل شوی وه چې نن په کندهار کې د ولسي جرګې د لسګونو غړو لخوا د ملي یووالي حکومت پر خلاف غونډه جوړه شوې وای، خو ویل کیږي چې دا غونډه تر راتلونکو څو ورځو پورې وځنډول شوه. دغه قومي مشر صوفي حبیب د ملي یووالي پر حکومت انتقاد وکړ چې ګنې په هیواد کې د امنیتي وضعیت په کنټرول او له وسلوالو طالبانو سره د سولې په ټینګښت کې پاتې راغلی.
د چین، روسیا، ایران، پاکستان دوی ملي ځلې وکړو صلح رانغې. د صلح عالي شورا تقریبا په سلهاو میلیونه ډالر مصرف کړ، لیکن یو اجنډا یې جوړه نه کړه، یو چوکاټ یې د صلح جوړه نه کړه چې اوس یې ملت ته وړاندې کړی وای چې د صلح حکومت نه مني او کوي طالبان نه مني.
په عین وخت کې د افغانستان د قومونو پیوستون شورا مشر غزي نواستنی د خوست نننۍ غونډې ته په خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې له روان بحراني حالاته د ژغورنې لپاره لازمي لارې چارې ولټوي. د دې ملي یووالي حکومت پر مشرانو هم تور ولګوه چې ګنې پر واک د پاتې کېدو هلې ځلې کوي او د خلکو ستونزو ته یې شا کړې ده.
د امنیت لپاره موږ ستراتیژي نه لرو، د امنیت لپاره پیاوړی میکانیزم نه لرو، او خپل وخت حکومتونه په پوره کول دی. حکومت مشران په دې فکر کې چې څنګه به راتلونکي پارلمان ته یا راتلونکي ریاست جمهوري کې په وخت کې پاتې شو. او ظالمه وخت پرېږده، وخت خبره نه، زما ملت وژغوره، زما امنیتي ارګانونه وژغوره، دا پیاوړي غښتلي کا، سیاسي حالات دې سام کا، روابط مسایل دې په خبرو حل کا، ملک بحران ته مه بیایه. زما ملک نن د دې حکومت په وجود کې بحران ته روان دی.
دغه غونډې د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره دا هم له افغان حکومت نه وغوښتل چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د تلفاتو مخنیوی وکړي او په دولتي ادارو کې د اداري فساد پر وړاندې جدي ګامونه واخلي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې نیکی هیلی وایي د شمالي کوریا د بالستیک توغندې وروستۍ ازموینه نړۍ نوره هم جګړې ته نږدې کړې ده. د جګړې د لا ګواښ په اړه به تفصیل د خپل همکارې برېښنا عمر خیل څخه واخلو.
د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په وړاندې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لفظي بریدونو برسیره په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې نیکی هیلی پرون چهارشنبه د دغه سازمان د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې ویل متحده ایالات د شمالي کوریا سره د جګړې په لټه کې نه ده.
موږ له چین غواړو چې ډیر څه وکړي. ولسمشر ټرمپ نن له ولسمشر شي سره خبرې وکړي او هغه ته یې وویل چې موږ په داسې یو موقعیت کې یو چې چین باید شمالي کوریا ته د تیلو صادرات بند کړي.
خو له هیوادونو څخه د هغې غوښتنه چې د شمالي کوریا سره اړیکې پرې کړي د مسکو لخوا رد شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په بلاروس کې ویل چې هیواد یې دا وړاندیز نه مني.
موږ ورته په منفي سترګه ګورو. موږ بیا بیا ټینګار کړی چې په هغه رژیم باندې هر ډول بندیزونه لګیدلي او اثر یې نه دی کړی. په دغه لګیدلو بندیزونو کې سیاسي بهیر باندې له سره مذاکره هم شامل ده. دا دقیق هغه څه دي چې له پامه غورځول شوي دي.
د چین د بهرنیو چار وزارت د نیکی هیلی د غوښتنې په ځواب کې چې شمالي کوریا ته د تیلو صادرات بند کړي داسې وویل.
چین هر هغه اقدام چې امنیت شورا د شمالي کوریا لپاره تصویبوي د نړیوالې دندې په توګه په هر اړخیزه بشپړه له احتیاط ډک او دقیق ډول به عملي کړي.
متحده ایالات او فرانسې هڅه پیل کړې دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه په ورځ د آرچ ساحل په پلازمینه ابیجان کې وویل:
سیت اوجوردی اون تریت فیت
ما زه یو ور بیا په کلکه د توغندي پرونی ازموینه غندم. اوس موږ ته په کار ده چې پر شمالي کوریا بندیزونه پراخ کړو. زه په تیره بیا تر ډیره په چین او روسیې حساب کوم.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پینګیانګ د دریم بالستیک توغندي د ازموینې وروسته چې دا کوي د امریکا هره برخه په نښه کولی شي د نویو سترو بندیزونو ګواښ وکړ.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په ټویټر کې د اسلام ضد یو شمیر ویډیوګانې بیا خپرې کړې چې په اړه یې د برتانیا صدر اعظم می غبرګون وښود او د میرمن می د جواب په غبرګون کې له هغې څخه غوښتل سوي دي چې د دې پر ځای دې په برتانیا کې د ترهګرۍ خطر ته پام وکړي. د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر ترامپ لخوا د درو ویډیوګانو خپرول په امریکا او برتانیا کې د خلکو غوسه راپارولې ده. پامکری په دې اړه د احمد شکیب دوست رپورت.
بریتانوی صدر اعظم میرمن می وایي چې ترامپ د ویډیوګانو په خپرولو سره غلط کار کړی او په دې توګه لکړه کې نه ډکه کیسې خپرې کړې دي. د چهارشنبې ورځ سهار وختي د ولسمشر ترامپ په ټویټر حساب کې درې ویډیوګانې خپرې شوې. دغه ویډیوګانې په اصل کې په بریتانیا کې د یوې توندلارې ډلې د مرستیال لخوا خپرې شوې وې. په دوو ویډیوګانو کې تشدد او تاوتریخوالی ښکاري او په بلې ویډیو کې بیا یو مسلمان سړی لیدل کېږي چې بی بی مریم ته منسوبه مجسمه ورانوي. له نیوکو وروسته ترامپ هم سملاسي د میرمن می ځواب ورکړ او په یو ټویټ کې ولیکل چې پر ما تمرکز مه کوه، پر هغه ورانوونکي رادیکاله اسلامي ترهګري تمرکز وکړه چې په بریتانیا کې ځای پیدا کوي. موږ ډیر ښه روان یو. خدای وازې میرمن می نه ده چې پر ولسمشر ترامپ یې نیوکه کړې. د بریتانیا په پارلمان کې د اپوزیسیون غړو وکیلانو له حکومت څخه غوښتي دي چې په راتلونکي سوي کال کې لندن ته د ترامپ سفر لغوه کړي. حکومت بیا ویلي چې د سفر پلان سم پر مخ روان دی. له بلې خوا په امریکا کې میشت یو شمیر مسلمانان هم د جنجالي ویډیوګانو د خپرولو په خاطر له ولسمشر ترامپ څخه ګیله من دي.
دغه شان نظریې د کرکې زیاتېدو ته اعتبار ورکوي چې خلک سره جلا کړي. دغه ویډیوګانې غیر له دې چې کرکه زیاته کړي نور څه کولی شي؟ یو کوښښ دی چې خلک مجبور کړي چې له ډلو او مسلمانانو څخه وډار شي.
دا چې د ولسمشر ترامپ لخوا خپرې شوې ویډیوګانې حقیقي دي کنه دقیق معلومات نشته، خو لږ تر لږه ویل شوي چې یوه ویډیو جعلي ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې د ولسمشر ترامپ دفاع وکړه، ویل چې د ترهګرۍ خطر حقیقي ده.
له ویډیوګانو نه بغیر خطر حقیقي دی. ولسمشر د کمپاینونو له وخت نه د کلکو سرحدونو او قوي امنیت په اړه خبرې کړې دي.
په ورته وخت کې د امریکا په کانګرس کې قانون جوړونکو هم د ولسمشر ترامپ لخوا د ویډیوګانو خپرول یو ناسم کار بلل دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان هند لومړنۍ فرهنګي اونۍ په نوې ډیلی کې پیل شوه. د فرهنګي اونۍ د پیل هدف څه دی؟ په دې باره کې موږ په نوې ډیلی کې د افغانستان کلتوري آتشه اجمل عالمزی سره مرکه کړې. دی وایي:
کورم آبا راغلی سردار، مسله داسې ده چې د هند او افغانستان لومړنۍ فرهنګي اونۍ تنظیم کوونکی د افغانستان سفارت ده، چې فرهنګي روابطو او د فرهنګي ډیپلوماسۍ د لا ټینګښت او د بیرته تازه کولو د ځوانانو په ذهن کې د دغه بنسټ چې د افغانستان او هند ولسونو د خیله د دواړو ولسونو تر مابند کودل شوی ده، د دې په خاطر جوړه شوې ده چې دا بیرته د نوي نسل او د هغو ځوانانو چې په دواړو هېوادونو کې دي د دوی په اذهانو کې ورته آزاد شي او ورته فکر شي او دغه مسایلو ته چې ډېر یو زوړ تاریخ لري تقریبا زورونه کلونه په دغه فرهنګي اړیکو باندې اوښتي دې لپاره جوړه شوې ده. د دې فرهنګي اونۍ چې په 9 نومبر باندې شروع شوه، د دواړو هېوادونو تر مابند په لومړۍ ورځ باندې د افغانستان او هند د فرهنګي روابطو په څلورو تاریخي دورو کې د یو سیمینار په ترڅ کې وڅېړل شول چې په دې کې 1400 لیکوالانو د دواړو هېوادونو نه ونډه اخیستې وه، چې 8 لیکوالان د افغانستان نه وو، 8 لیکوالان د هند نه وو. په هر څلور پنل درلودل چې د افغانستان او هند فرهنګي روابط د آریایانو په وختو کې وڅېړل، د افغانستان او هند فرهنګي روابط د افغان پادشاهانو په دور کې وڅېړل، د افغانستان او هند فرهنګي روابط د استقلال په خاطر باندې د انګلیس په مقابل کې د مبارزې لپاره هغه وخت کې د دوی روابط چې څه ول دای وڅېړل، او بیا له استقلال راوروسته تر نن ورځې پورې د افغانستان او هند فرهنګي روابط په څلورو پنلونو کې جلا جلا وڅېړل. سپار پنل کې څلور لیکوالان ول، دوه د افغانستان د اړخه او دوه د هند د اړخه. موږ تشمین درلودل چې او لرویو چې دغه مقالې ټولې د یو کتاب په بڼه چاپ کړو. په شروع کې د دواړو هېوادونو د ولسمشرانو پیغامونه ولوستل شول، د دواړو هېوادونو د فرهنګ وزیرانو په دې کې ونډه اخیستې وله، د دواړو هېوادونو سفیران په دې کې، ډیپلوماتان، د بهرنیو هېوادونو سفیرانو، ډیپلوماتان، او د علمي څېړونکي د مختلفو پوهنتونونو، د جدید پوهنتونونو، او په همدې توګه د افغانستان لوړ پولی څلوېښت کسیزه هیات چې په دې کې ونډه اخیستې وه، د ټولو په دې کې ونډه درلودله، او په ډېر شاندارو مراسمو باندې دا پروګرام پیل شو.
محترم اجمل علمزی صاحب، دغه رقم یا دا ډول پروګرامونه د ځوانانو د اذهانو په روزلو کې یا د نوي نسل د اذهانو په روزلو کې څه عمده رول لوبولی سي؟
مهمه پوښتنه ده. یو مسله دا ده چې نوی نسل، تاسو اوس بهتره معلومه ده، نوی نسل هغه مطالعه چې دوی د خپلو نیکونو د دوی په پیسه کې لري هغه شکل باندې نه لري. مثلا زه درته وایم چې د دواړو هېوادونو فرهنګي روابط د دواړو هېوادونو ولسمو یې بنسټ یخی ده، یعنی حکومتونو نه ده یخی ده، دا بنسټ ولسمو یخی ده. نو د ولسمو تر مابین خو همدغه ځوانان دي، همدغه اړیکې دي، همدغه اوس مثلا موږ د استقلال په دور کې په ګډه مبارزه کړې ده، په ګډه مې د استقلال لپاره مبارزه کړې ده، او په دې کې فرهنګي ډېر زیات روابط درلودل، او په ګډه مې استقلال ترلاسه کړی ده، او دغه زموږ استقلال د دوی باعث شوی چې دوی استقلال ترلاسه کړي، او د دوی مرستې د دوی باعث شوی دي چې موږ دغه استقلال ترلاسه کړو. دغه شی نه دي، او د دې تر څنګ مثلا موږ د په ژبني لحاظ باندې، په همدې سکتر باندې، د لباسونو په اغوستلو کې، په ودونو کې، په دې کې په سلګونو مشترکات لرو.
بله بله،
چې همداسې د هند د ټولنې که یو ځوان ته پوښتنه وکړي چې ولې د هندي سندره خوښېږي، خدای درته تشریح کولی نه شي چې ولې خوښېږي، خو خوښېږي.
یعنی یو هدف مې دا دی محترم علمزی صاحب، په دغسې پروګرامونو کې به عام خلک، هندوستانیان فرزن افغانان، عام خلک به برخه پکښې کې ولري؟
ډېر زیات، ډېر زیات. دا اوس موږ فاول سر کې په یعنی د نهویشتم نومبر باندې موږ خو علمي مرکزونو ته کارتونو دا لېږلو، مگر نن ورځ یعنی تقریبا عام خلک ډېر زیات راغلي دي. یعنی د دین د دې سیستم څنګه په توګه سوي خبر سوي ده، هر څه خبر سوي ده، راغلي ده وګنده یا کیسه مطبوعاتونه خبر سوي دي. بلې خانه دلته یو تقریبا تر نږدې څلور دین او 500 نفر دغه اوس د هندي اړخ نه
نو ستاسو ته معلوماتو څخه ډیره مننه محترم اجمل علمزی صاحب.
کوربه
د امریکا غ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا په کانګریس او سیاسي ډګر کې تیر کال د مخالفینو اور تیز و، خو د ګلانو یو شرکت د دغو کړکیچونو څخه د خلاصون او د اخلاص او ښه نیت د خپرولو په هدف د نوي نوښت داسې هڅه پیل کړه چې د اقتصادي ګټو تر څنګ د مینې د خپرولو سبب هم ګرځي. د امریکا ژغ خبریال د رپورټ له مخې یو بې ساري حرکت د دې سبب سوی چې د هیواد په پلازمینه کې حتی د سیلانیانو پر شونډو هم مسکا خوره کړي. پامکری تفصیل ته چې زموږ همکاري تاسو ته وړاندې کوي.
دا ستاله پاره چې ماشومانو ته پام لري. ډیره مننه.
د امریکا د کانګرس ودانې مخې ته چې لمر هم ور باندې ځلېده، سیلانیانو ته بلنه ورکول کېدلا چې له یو بل سره د صمیمیت یو شیبه شریک کړي. د ګلونو دغه لوړ دیوال د ټیلیفلورا پروژې جوړ کړی دی چې د ونډرفل کمپنۍ یوه څانګه ده. له خلکو وغوښتل شول چې د ځان یا د یو ځانګړي کس لپاره یوه ګیډۍ واخلي، حتی که روابط یې ورسره تاوده هم نه وي.
د دې کار هدف دا دی چې خلک د کرکې او تضاد دیوالونه د مینې او خلوص سره ونړوي. کله کله په ژوند کې دوه همکاران، دوه دوستان، خپلوان او حتی په کانګرس کې د هیواد د دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات اوج ته رسیږي، خو دا د ښکلو ګلانو د مینې دیوال دی.
یو ځای ګلفروش چې دغه دیوال جوړ کړی وای، دا یو داسې پیشنهاد و چې ضرور منل شو.
موږ لس کسانو د تیرو دوو ورځو په موده کې د 200 ساعتونو لپاره کار وکړ چې د ګلانو دا رنګین دیوال مو جوړ او د خلکو لخوا ښه وستایل شو.
Giving flowers is also a nice thing.
خلکو ته د ګلانو ورکول یو ښه کار دی. فکر کوم یو چاته د ګلانو ورکول لاغه سره ستاسو مینه څرګندوي.
دا سهانه تر ګرمي زیات شمیر ګډي خرڅ شوي او پاتې ګلان هم د پلورل کېدو په حال کې وي. د دغو ګډیو ګلدانونه یو ځانګړی پیغام لري، یعنی له یو بل سره په ډاګه صمیمیت څرګند کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ډسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ایډز نړیوال ورځ ده. د صحت نړیوال اداره د یو نړیوال صحي مرستو لپاره مبارزه کوي چې د نړۍ د بیلابیلو ملکونو د 6.5 میلیونو په ایډز اخته کسانو سره په علاج کې مرسته وسي. د امریکا ژغ خبریالی جبریل ویس رپورټ به نظرانه یوسفزی درته واوروي.
د دسمبر لومړۍ نیټه چې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ سره د مبارزې د پوهاوي ورځ ده، په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. ټوني برنز چې په واشنگټن ډی سي ښار کې د ایډز مریض دی، هغه وایي:
My story starts here at Whitman Walker, July.
زه یو تور پوسټه کسیم او په ایډز اخته یم. دا زما د پاره ډیر ګران سفر و. د نوی پلسیز کې ډاکټر ما ته وویل چې تب زیات نه زیات 50 کال ژوند ولري. هغه خلک چې په ما ګران دي، یعنی دوستان او د کورنۍ غړي، هغوی د پاره هم دا ډیر ګران و، خو هغوی زه یوازې پریښودم. ما دوه ځله د خپل جنازې د مراسمو او د ګورغم کړی دی. ما په خپل ژوند کې هر څه ولیدل، بد او ښه دواړه. میګن کولمن چې د ټولنیز تحقیق مشره ده، امریکا غږ ته وویل:
ویمن واکر مووډ فرام ا وی ډی کلینیک ان د بیسمنت اف ا چرچ بیسمنت ریسپونډد ټو د ایچ آی وی کرایسس.
دا صحیح مرکز چې وایټ واکر نومیږي، یو تن چې د ایډز په ناروغۍ پکې اخته دی، د یوې کلیسا په تخانې کې ژوند کړی دی. دا ډیره مشکله ده چې د خپلې کورنۍ غړي ستا د ناروغۍ په وجه ستا نه مخ واړوي. موږ ته پکار ده چې له دې خلکو سره مرسته او خواخوږي وکړو، او هغه ټول چې ناروغ دي او د ناروغۍ وجلې دي، د هغوی یادونه وکړو. یو کس چې وایټ واکر ته راځي او ډیریک نومیږي، هغه امریکا غږ ته وویل:
I've started coming to Whitman Walker about 2 years ago because I wanted to go somewhere.
ما وایټ واکر ته دوه کاله مخکې راتلل شروع کړل، ځکه چې ما غوښتل چې داسې یو ځای ته لاړ شم چې آرام پکې احساسوم. زه په ډېره ځوانۍ کې په ایډز اخته شوی یم، او شپږ کاله موږ ته دا هم معلومه نه وه چې زه په ایډز اخته یم. میګن کولمن وایي چې یو ښه خبر دا دی چې موږ په تیرو څو کلونو کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ د علاج په برخه کې ډېر زیات پرمختګ کړی دی.
20-25 years ago we had fewer medications available and so that's really the
one of the ناروغانو د علاج په برخه کې د هیرانتیا وړ پرمختګ شوې ده. د نن شاو خو 25 کال په خو موږ د ایډز د ناروغۍ علاج نه لرلو. د تحقیق یو لوی ګټه هم دا ده چې نوې درمل راوځي. د امریکا فدرالي حکومت او د تحقیق ادارې په دې لړکی ډیر زیات کار کوي او د نورو درملو جوړولو سره کومک کوي. د ایډز د ناروغانو لپاره دا ممکن شوله چې خاصیت ولري او خوشاله ژوند وکړي. هغوی اوس د نورو خلکو په شان عادي ژوند تیروي. هغه زیاتوي چې د ایډز په نړیواله ورځ زه دا ویل غواړم چې خلک باید دې ته پام وکړي چې اوس هم په نړۍ کې په میلیونونو خلک په دې ناروغۍ اخته دي، او موږ ته پکار ده چې په دې مرض د اخته خلکو په هکله په خپل فکر او دریس کې بدلون راولو. موږ ته پکار ده چې د دسمبر په لومړۍ نیټه چې د ایډز نړیواله ورځ ده، د ایډز په مسلې خبرې وکړو. د ټولنه مهمه خبره، موږ باید د دغه خلکو په حق له بد فکر ونه کړو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.